اوردونکو د مشال ډیو په خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې اله لرم چې روغ جوړ وستې وخت د ورځې 12 بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې لومبۍ نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او همداراز نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د کوهستان سلسله ځپلي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه دي شوي په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي او په سرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین د تلین لمانځلو لپاره راټول شوي وو اوستا خبرونه تفصیل د کوهستان سیمه زنې زلزلہ زپلی خلک وای د حکومت لخوا ورسره ډیری لګی مرستې شي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري په کوهستان کې یو تن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په زلزلہ کې د زیاتره خلکو کورونو ته زیان رسیدلې دي او دا مهال د تش اسمان لاندې ډیر په سختو کې ژوند تیروي نوموړی وای باید حکومت دې زلزلہ زپلو ته خیمه برستنې او دغه سي نور بنیادی شیان ورکړي
او دما دو کور ارتاش ہوئے ہوں میں نے خلق اس بول رہے تھے اڑے ہوں جو تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ذرت دے اس شی نہ دے ملا شوئے دو بڑے سن مونگ تو ملا شوئے دے نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تا
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداري چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان بردیر چترال شانګلی او دغسې ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري او په صوبه کې په زلزله کې مړه شوو او ژوبلو کسانو له کورنو سره هم مالی مرستې روانې دي په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبا کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبريال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2000 کې د 1300 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 1100 سره په لومړي نمبر دی دغسې د سند په 1200 کې د 1000 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1500 او 1300 سره تر ټولو مخکې دی د پنجاب په 12 او د سند په 8 ضلعو کې پرون ټاکنې وشوې د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټه جوړولو پریکړه کړې ده د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پرین مشال ریډیو ته ویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي ولته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي هغه وایي
باڑی کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی بس سٹینڈ سبزی منڈی مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹول چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گئی یو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکس پیرا ڈیم واپس بحال شکڑے شو اگر بڑے زری فتاوشی چخل کو تھا وہ بھی ملاوشی
د باړې ځینو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال ریډیو ته پرون ویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې عملي هم کړي یاد دي چې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د باړې بازار د تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې بند دی د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نه سترګې پټې کړې د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و چې وروسته بیا د پینډې یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شو افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی او د پاکستان حکومت له خوا ورته د شجاعت تمه هم ورکړل شوې وه د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخلي مټه کې کیږي د افغانستان د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي په سرپل کې د پولیسو ویاند علی اکبر اندرابي پرون مشال ریډیو ته وویل په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو څلور ماشومان برمته کړي وو خو امنیتي ځواکونو تېر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومانو ژغورل د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغې د نیولو لپاره هڅې روانې دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د مصر په سینا کې تېر ورځ د روسیې یوې مسافرونکې الوتکې د راغورځېدو په پېښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي تېر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینٹ پیټرزبرګ ته روانه وه. د آریش سایلی خار له حسنا خرګوټي سره نږدې د غزې سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. د پیښې په سر کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا امدادي کارکوونکي د وروسته بیړنیو چارو د ادارې پلټونکي بیګا مصر ته په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لستر اوسه څرګنده نه ده چې د ایرپورټ د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې الوتکه د حادثې ښکار څنګه شوه. په سرګونو اسرائیلیانو تیره ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې د اسرائیل د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین کلین اولمانس او د هغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه. د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن په یو لاریون کې نږدې 40,000 کسانو ته وینا وکړه او د امریکا موجوده ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې ګډونوالو چې د رابین په نوم چوک کې راغونډ شوي وو بیرغونه یې اوچت کړي وو او دامنه غوښتنه یې کوله. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 4 یو یهودي سختدریځ تن وژلی و چې د ده د فلسطینیانو سره د روغې د پالیسۍ مخالف و. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا 15 هیوادونو ته د سفر په پیل کې پرون د کرغستان له ولسمشر سره ولیدل. جان کیری د کرغستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د اکتوبر په 4 نیټه د شو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه چې د نړیوالو څارونکو په اند خپلواک او شفاف وو. جان کیری بیا د کرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې واشنګټن د کرغستان د خپلواکۍ خودمختاري او د علاقایي سالمیت پوره ملاتړ کوي او په یقیني سره وایي چې په دې هر څه کې به بدلون نراسي. د خبرینو پای
اذنکو خبرونه مول مشال ډیو اوردل. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو .com هم اوریدئ شئ. د سواد د شانګلی سیمې زلزله ځپلې وای. هر سترې زلزلې یوړل او لپاسه پرې د یخنۍ او واورې موسم هم راغی.
دلته خو درې فوټه واورم کېدی شي. اوس موږ پسې یخنۍ را روانه ده. زموږ خو کور ځای ځایګی زموږ نشته. بس ځانه یو تمبو دی هغې کې ناست یو او څه په حساب یې نه پوهېږو. نه د حکومت والا څوک دی او کس زموږ خواته هم نه دی راغلی.
د هزاري ډیویژن د کوهستان سیمو زلزله ځپلې وایي لا هم مرستو ته اړتیا لري.
اوسه پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي.
تمبان مونږ ته پکار دی. نور سیمان مونږ ته پکار دی. ضرورت دی اوس تو شی نه دی ملا شوی. دو بړستین مونږ ته ملا شوی دی. نور څه نه دی ملا شوی دی.
د پاکستان پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو سر ته رسیدلی او د وټونو د شمیرنې عمل روان دی. او د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال عبدالخال لالا نن وفات شو. د نوموړي مبارزې په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي
عبدالخان لالا په شلمې پیړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده.
او په مصر کې راپریوتې یوې روسي الوتکه کې څه باندې 200 کسان وژل شوي دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اوریدونکو د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته له پتون سره د مبارزې صوبایي ادارې لخوا د بردیره، چترال، شانګلی، سوات، چترال او نورو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو عمل دوام لري او په خیبر پښتونخوا کې د مړو او ژوبلو کسانو کورنیو ته د 600,000 او 1,00,000 روپو د مرستو ورکولو عمل هم پیل شوی. خو د هزاري ډیویژن ځینې اغېزمن شوي خلک وایي هیڅ قسم مرستې ورسره نه دي شوي. دوی وایي حکومت دې زر تر زره دوران شوو کورونو پر سر د اعلان شوو 2,20,000 روپو مرستې زیاتې او ورکول شروع کړي. دوی له غیر حکومتي مرستندویو ادارو هم د مرستو غوښتنه کړي. د مشال ډیو خبریال غلام غوز د هلیکاپټر د لارې د هزاري ډیویژن د بر کوهستان او لر کوهستان سیمو ته ورغلې او دا رپورټ یې رالیږلی.
په خیبر پښتونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوي سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بلدیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخی او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیره ورځ د هزاري ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځینې اغېزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم د عمران د سلور کمرې کور و په دې زلزله کې ارتا شوی دی. اوس پورې سوک دی، سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره کور کې یو ځای ګڼې وو. بس مونږ خپل کار بس دا شروع کړی پکې سدا حکومت مونږ امداد وکړي
حکومت
دا 2 لکھ روپے کمی دی لگ دا نور اداری مو سر امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر کړي
زما نوم دی عثمان غنی او زما کور لیک نقصان شي زلزله کې امداد لپاره څوک راغل نه دی اوسه پورې ما دغه کړې دی خو څه نه ملا شوی نه دی ماشومان تمبو کې اوسېږي نور ریلیف مې صحیح شته نه راکړ دی
زما نوم دی ملک ګل خان دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او زما دو کور ورته شوی وو نه خلک اوس بول رہے تھے اڑے ہوں تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ضرورت دے اس تو شیر نہ دے ملا شوئے دو بڑستین مونگ تو ملا شوئے دے نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تا
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او 1 لکھ روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي
انشاءالله غوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والی دي کوم چې د هغوی وارثان دي هغوی ته به نن مونږ چیکونه ورکو چې کوم د کمپنسیشن او د موضع چیکونه دي 6-6 لاکھ روپو هر یو ته د 6-6 لاکھ روپو د ګورنمنټ پالیسی مطابق کورونه دي تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورټ شوي دي نو هغه څه 1500 نه سلګ له پاسې تقریبا 1500 دي یا 1500 پورې دي ټیمونه مونږ آلریډي استول دي دریمه ورځ د په فیلډ کې کار کوي چې کوم د ګورنمنټ پالیسی مطابق موضع دا ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله ورته مونږ فورا بلکې نن مونږ شروع کړه
د یادونې وړ ده چې د 6 اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 زیات کسان وژل شوي وو او د 1000 زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
له کوهستان زو شانګلې ته اوریدونکو د 6 اکتوبر زلزلې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په زرګونه ودانۍ ړنګولې دي د سیمې خلک وایي د واورې اورېدو له ویرې یې د خپلو کورونو په بیا جوړولو په خپله لاس پورې کړې دوی وایي حکومتي مرستو ته سخت اړتیا لري ځکه چې د ژمي موسم را روان دی او د دوی خوراک او په یخنۍ کې د سوځولو لرګي په مکمله توګه د راپریوتو ودانیو د ملبې لاندې شوې دي البته چارواکي وایي چې په یوه اونۍ کې د سروې تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته مرستې ورکول پیل کړي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان چې دا مهال په سوات کې دی هغوی نور معلومات راکوي
د خیبر پښتونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکله دي شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوې نه ده ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده چې پکې یو تن وایي
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته او دې زلزلہ کې زمنګ شپک کمرې کورو هغه مکمل خراب شوه دي او غیر چاپره گاون کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوه دي او موږ ته زیات ضرورت چره وست روډ ده چې موږ ته 1 کیلومتر روډ ده چې دار وځي او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسم ماشینو هغه خراب شوه دي او موږ لګي اوس کوشش کوو چې څه چې بګي جوړ دي هغه ته وباسو
زی اوسیدونکو پاتې خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تمبورا کړی دی ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شروع شوي او د یخنۍ موسم دی او بیا په 13 دې سیمه کې په یخنۍ کې ډېره واوره هم وریږي
دلته خو واوره خو ډېره زیاته کیږي دلته خو 3 فوټه واوره هم کېدی شي سالور هم کېدی شي دونی هم کېدی شي اوس موږ پسې یخنۍ را روانه ده زمونږ خو کور ځای ځایګه زمونږ نشته خا دغه زمنګ نشته د داسې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغې کې کینو بس ځان یو تمبو دی هغه کې ناس یو او څه پیسې به نه پوي نه د حکومت والا څوک دی او کس زمنګ خاتم نه دی راغله چې را زمنګ څنګه ورو کې
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د جمی لپاره کالو سر تیاری کوي لرګي را جمع کړي جوار او د خوراک نور شیان خوندي کی ول زلزلې هر سات تاله ترغه کړي دي
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو د لپاره مونږ لرګي جمع کوو سيزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې څه شي ایټر سیستم مونږ سره نشته مونږ سب د لرګو سیستم د هغه درګي زمونه مکمل تور خراب شو دي هغه د سيزرو قابل نه دي یا په خبرو کې لاندې شو دي نو یخ روان دی ولک زیات تر مونږ خپل مشمانو غم دی چې یاره د زمونه خرابيږي یو تمبو دی پای کې 30 کسان خوندل شي راتله هغه کې مونږ نه استیږي
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډی سی سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته یوه اونۍ د سروې لپاره ورکړې ده. هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو. وجه دا ده چې سمه او ټیک سروې رپورټ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثر خلق دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو څخه وګسته یو دن کوزو اسلام آباد ته. د پاکستان، پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومبه پړاو سر تر رسیدلې او د وټونو د شمیرن یا عمل روان دي. تر دې دمه راغلي غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مسابق پیپلز ګوند په سند او مسلم لیگ نون ته په پنجاب صوبه کې اکثریت ترلاسه دي. د خالی په ورځ تر سره شو دغه وټونو کې مختلفو سیمو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې. تفصیل له ریاض موسی خیل اورو.
د خالی پورز د بلدیتی انتخاباتو لړکې په ډومبي پړاو کې د لاهور، فیصل آباد، گجرات او چکوال په ګډون د پنجاب په 1200 او سکر، خیرپور، شکارپور او لړکانې په ګډون د سند په 8 ضلعو کې وټونه واچول شو. تر دې دمه د پنجاب 2,600 نوي چوکو کې د 1,304 نوي غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې مخې ته راغلي چې پکې مسلم لیگ نون د 1,001 چوکو سره په اول نمبر دی. دا راز 1,001 آزاد امیدواران هم بریالي شوي دي. د دې ترڅنګ سند کې په 1,002 چوکو مقابله ده چې پکې د 1,086 چوکو غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې مخې ته راغلي دي. د دغه نتیجو مطابق سند کې پیپلز پارټي د 1,504 سیټونو سره په اول نمبر ده. دغه رنګ د 1,013 چوکو سره آزاد امیدواران په دویم او 1,050 چوکو سره مسلم لیگ فنکشنل په دریم نمبر دی. د بلدیتي انتخاباتو دوران ټولو متعلقه ضلعو کې دفعه 1,040 لګول شوی وه، خو د هغې باوجود ځینی بد انتظامی او بے ضابطگی هم مخې ته راغلی. په دغه اړه مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوسو کو نو دوی
ټوټل اونګ ته 1,030 کمپلینټس راغلی او په هر یو کمپلینټ باندې اونګ ا متعلقه ډی آر او ته، متعلقه ډی پی او ته او چې کم آر او دے دو ته اونګ پاګه ټیم باندې انسټرکشن جاری کړی چې داسې وکه اونګ ته رپورټ راکړي. څنګه سیکرټری د آی جی پنجاب سره، سند سره، د چیف سیکرټری سند سره، پنجاب سره مسلسل را
د خیبر پختونخوا بلدیاتی وټونو په سیر سند او پنجاب کې هم برسر اقتدار ګوندونو اکثریت ترلاسه کړی دی. د دې لامل څه دی؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی
دا په دوه طریقه باندې ایکسپلین کولای شي. یو دغه چې تقریبا دا شی وشو چې 2013 کم الیکشن کې دا هغه لګیا د تصدیق کیږي او هم دغه شانتي هغه دندلی مندلی هغه چې کنه د خون دغه خلکو سترنت او د هغه ریفلیکشن دی. یو دا وضاحت دی. دویم وضاحت دا دی چې چا حکومت وي نو هم هغه پارټي ګټي او د هغې وجه دایي چې خلکو په ذهن کې لاشعوري طور دا سوچ پروت وي چې صبح کې ردیو حکومت ته فنډ به دي وشو کوي، نوکریانې به دي ورکوي، کارونه به دي وکوي، خبرې پارټۍ له موږ ووټ ورکړو بیا به موږ علاقه به سفر کیږي.
د بلدیتي انتخاباتو د لومبي پړاو دوران د سند او پنجاب مختلفو ضلعو کې د تشدد او تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي دي او د مطبوعاتو په وینا د سند خیرپور ضلعه کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ فنکشنل ترمنځ د ډزو په بدلون کې 12 تنه مړه شوي. دا راز د فیصل آباد په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو کې په جګړو او ډزو کې ځینې کسان جوبل شوي دي. دا قسمه پیښو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو بیا هم د خبریال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی چې په عمومي توګه دا وټونه پورم نه وو، خو د خیرپور یوه پیښه کې زیات کسان مړه شوي، کومه چې بدقسمتي او د انتظامی غفلت دی. نوموړی زیاتوي
بیا رسو په افسوس کو ټول خلکو لا پکار دي چې هغه دې بندوبست کې ده. یوې پارټۍ ذمہواری ده الیکشن کمیشن لپاره پکار دي چې هغه یو ځاده اخلاق ورکی او بیا هغه پوره امپلیمنټیشن وکړي او که هغه امپلیمنٹیشن نه کیږي انتظامی له بیا پکار دي چې هغه بندوبست وکړي دغه شان انتظامی له ویجیلنت اوسېدل پکار دي بیا پولیټیکل پارټیانو له او لیډرشپ چې هغه له دا خیال په خپل پکار دي چې هغه د کوډ اف کنډکټ خیال وساتي ځکه چې وایلنس چې کله کیږي هغه خو بیا نه کیږي چې مفترق مخالف بمري استاد باټي ونمري
د ذکر دا چې سندھ او پنجاب بلدیاتی اټونو دویمه مرحله به د روانې میاشتې په 19مه نیټه او دریمه او اخیری مرحله به په 15 دسمبر ترسره کیږي چې ورسره به ټول ملک کې بلدیاتی نظام پوره شي. بلوچستان او خیبر پختونخوا کې لمخ کې نه بلدیاتی انتخابات شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ډیو خبرونه تا اوګېستي اوریدونکو د ومن نېشنل ګوند مشر سیاستوال نه هاتیا کلن افزر خان لاله د اینې د ناروغي لکبل نن سهار د پینډي په یو رختون کې سا ورکړه. د سواد سره تعلق لرونکو افزر خان لاله څو واري د پارلمان غړی پاتې شوی وو او همدار سکل په سواد کې د کال 2009 نه تر د 2009 پورې حالات سخت خراب وو او د دوران په ځینو وختونو کې د سواد په څباندي نوی برخه د وسلوالو طالبانو قبضه وه او لسیمی خلکو کړې کړې وې. نو افضل خان لاله په سواد کې سار وو. دغه دوران په نوموړي او د په کور څو وارې وسلوال بریدونه شوي وو چې پکې افضل خان لاله په خپله جوبل شوی وو او د دې په اعتراف کې د پاکستان حکومت افضل خان لاله ته د بهادرۍ تمغه یعنی تمغه شجاعت هم ورکړې وه. نوموړی چې لیکوال هم وو دوه مشهور کتابونه یې پښتون قامي وحدت او ډیورنډ کرخه دي. د افضل خان لاله په ژوند سیاسي او ملي مبارزه مو د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر اپراسیاب پټک سره خبرې کړې دي. نو هغه وایي
افضل خان لاله چې دلته کې ورته مونږ خان لاله وي هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز وو او په شلمې پیړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې وه او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لاله د سوات د یو غټې مشهورې کورنۍ نه وو او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللی وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی وو او حکومت کې وزارتونو او دیوبند پاتې شوی وو. هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړې دي او ښکته خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړې وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړې دي.
خټک صاحب دا راته وایي چې د افضل خان لاله وفات د عوامي نېشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ؟
د هغې وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لویه ضایع ده. خدای پاک دې هغوی ته جنتونه ورکړي او خدای پاک دې مونږ ټولو ته توان راکړي چې هغوی چې په کومه لاره مزل کړی وو هغه جدوجهد جاري وساتو او د هغوی چې په مرام دپاره خپل ژوند وقف کړی وو چې د هغې د ترلاسه کولو لپاره مونږ دا خپله مبارزه جاري وساتو.
خټک صاحب درته هم وایي چې افضل خان لاله څه وخت کې د عوامي نېشنل ګوند نه خپه شوی وو. نو درته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند او د افضل خان لاله ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوري وي هغې کې دا وړې خبرې ښکته بره راځي مگر اوی قومی تحریک سره کله هم پری کړه نه وکړي قومی تحریک نو پریخه مطلب گوت کې کا یو خبره نیمه کړه راغلی ما کو اوی داسې نو کړی چې قومی تحریک پریخه او چې تبل تحریک کې شامل شه نو او بیا هم تاسو وګورو چې اخره پورې اوس کو اخره پورې په عوامي شفاعتي کې آی موجودو او خپل ګوند سره خپل تعلق تر اخري سرګۍ پورې پرې کړی نه وو او که تاسو یاد شي اخري جرګه چې هغوی کړې وه هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پېښور کې کړې وه نو عرض دا دی چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغوی ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي هغوی د باچا خان او د ودی خان لارې یو ستر پیروکار وو او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
اوردونکو تاسو د عبدالخان لالا د ژوند سیاسي او ملي مبارزې په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر پرسیا پټک خبر اوریدې او زه تاسو ته چې د عبدالخان لالا جنازه باندې مازیګر 4:30 بجې د سوات دروشخیلا مټه کې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د
مونږه ته دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو د پوځي عملیاتو لوجه به کور د شمالي وزیرستان په لکونو کډوال چې زیاتره د محل په بنو کې ډیر دی وایي پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه محکمې چې په بنو کې یې کار کوو د دې عملی وزیرستان ته منتقل کړي دی وایي حکومت دې دغه فیصله واپس کړي ځکه چې دوی په وزیرستان کې نه بلکې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي خو حکومتي چارواکي بیا وایي دغه ګام یې ځکه پورته کړی چې غواړي په وزیرستان کې د کډوالو د واپسۍ سره سم دفترونه هم آباد شي چارواکي زیاتوي د بنو انتظامی په دفترونو کې هم د کډوالو د دفتري کارونو لپاره چارواکي موجود دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه هم محکمې چې د دوی د کډوالې په وخت یې بنو کې کار کوو له بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې له وجې دوی ته دفتري کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یوې ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې حلتا یوړل شي خو تر سوچ په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
دغه وشي تاسو په پکر شه چې د خپل خو د وزیرستان د خلکو د پورا دی وزیرستان خلک د تنه شي ورتلای د فار ولا په میرم شاشه څکو څه ژغیږي څه زنه جوړیږي وزیرستان د فار د پاغه ورځ لوري شي چې کله سر کوری روټ خلوت شي او خلک واپس شي مو چار د په یو د افتر شه یې چاته سول وګ د ترنګ ورشه کوړی تیز غون په باندې په کوات په شاور پرته دی سړی د باندې نه ورتلای شو چار یې کړای شو یو غادیار ګرځدای شه بیا ټیک تو دا خل تا اخر څه وو کو چاته دا ویل شي.
ملګل ساله جانوای د پولیټیکل انتظامی بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه هم محکمې چې ټوله حل تا په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي.
پاین در پاین چې دی غنر خلی دی یار به امارات نار خلی دی جامو چې کنټرول سره به تاو کا دی یو پړیا نیسته په مړی باندې دغه دا کم دی فول وډ تم کانات په سړی نی سره دی تاک دی ایرو تاج حقیقت چې نی هریون
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه بدول غواړي او کم خلک چې حالت وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوی نو دفترونه هم دوی حالت بدول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نوي. شمالی وزیرستان خلق وای په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامیه بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړی چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلق د غلطا روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطا د معمولی کار لپاره هم انتظار کړی غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی انتظام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. دولس نیمې بجې شوې. لانی ساجمل د خبرونو لنډیز اورو.
د کوهستان ځینې زلزله ځپلي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا کې بیا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلې او د وسې زمینونو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سندھ صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سندھ صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د خیبر پولیټیکل چارواکی وای په باړه کې د بندوبستی سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شابلی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کېږي. د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخیلي مټه کې کېږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو بیان علي اکبر اندرابي پرون مشال ریډیو ته ویلي په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو څلور ماشومان برمته کړي وو. امنیتي ساخونو تېر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان ژغورل. د مصر په سینا کې تېر ورځ د روسیې مي مسافر وړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تېر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرمل شیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، داریش سایلی خار او له حسنه خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. او په زرګونو اسرائیلیان تېر ورځ د تلبی په مرکزي سیمه کې راغونډ شوي وو. د اسرائیل د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین کلین یو لمانځه د هغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه.
دا ورې سجمه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي احمد الله تغوش.
دنیا ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په درېمه نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللی دی او دې لړ کې د ملګري ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکي سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 26 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوړېدلي دي او د دې تباهکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالي وسایل پکار دي. ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی، د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم و، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخیستو؟ صوبایي حکومت له پکار چې د اولې ورځې نه یې د نړیوالو ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سرته رسول د حکومت لومړی ترجیح ده. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې مکملېدو له وجې به ملکي معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجې به د انرژۍ بحران هم ختم شي. ورځپاڼه لیکي چې ځینې ملکونه د ترقۍ د دې منصوبو هیڅ بې څه مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه مکمله شي، نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډېره ګټه رسي. نو د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه په هر حال کې مکملول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په زلزله ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو په امدادي هلو ځلو مقاله خپره کړې. نو بلخوا بیا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په ناقصه نظام او کسٹم څنګه کې د درغلیو په اړه لیکنه کړې. د دوه مقالو غټي برخې په دې رپورت کې ورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. له دې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپله ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي، خو د بردیرو ځینو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکوونکي رایټرز خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د ګلوزی له زلزلې وروسته دته په 3 ګنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکوونکو ته به تنخواګانې هم ورکول وي. له نن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مصر کې د یوې روسي راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي دي چې دا الوتکه 2 ویشتې ده، خو ماسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته هم روان شول. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلۍ روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی و وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرسبورګ ته تېره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وې ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې دا الوتکه 2 ویشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سکلوف وویل دا ادا سمنه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سکلوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال یې نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي د امریکا د مونږ چارو وزیر د منځنۍ ایشیا د هیوادو له مشرانو سره په هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوب ایشیا سره تړي. جانکیری با له ترکمن چارواکو سره د چاپی د غازو پر پروژې خبرې وکړي او تیر ورځ د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د ایشیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکی میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری ویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمن ایجنډا لرلی شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جانکیری د منځنۍ آسیا د 500 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ اسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کمه شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي چې په قدرتي پتونو او یا په نورو پیښو کې جوبل شو کسانو ته د مرستو رسولو په لړ کې د نورو ستونزو په ګډون یو ستونزه ده هم دا چې د رسنیو سره کارکونکي روغتون مخې ته راجم شي او ګڼه ګوڼه جوړه کړي چې له وجې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخ کیږي. د مقالې غټې برخې لګولیا زورو.
ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان له یوې لسیزې راهیسې قدرتي آفتونو سره مخامخ دی او د دې په وړاندې ځپل شوو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کیږي. د ورځپاڼې په خبره د بده مرغه له تیرو وختونو یې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تیر ګول ورځې زلزلې وروستو ژوبل شوي خلک راوړل کېدل. په هغه وخت کې د روغتون په مرکزي دروازه کې د رسنیو کارکوونکي او د ټلویزیون لپاره نیغ په نیغه خپرونکي ګاډي ولاړ ول چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو لپاره ګرانه شوه چې روغتون ته داخل شي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې میډیا په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي او بریا لپاره کوششونه کوي او دا نه ګوري چې په ځپل شوو خلکو څه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي چې په روغتون کې دننه ډاکټرانو او نرسانو ژوبل شوو خلکو ته درملنې رسولو لپاره منډې وهلې خو په هر ځای کې د ټلویزیون کیمرې او مایکونه موجود ول او د میډیا کارکوونکو بیړباړ وو. د دې ترڅنګ د لوړپوړو چارواکو او مشرانو روغتون ته دورې هم د ناروغانو مسلې نور زیاتې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هسپتال ته د دورې پر مهال میډیا او عام خلکو ته تجویز ورکړو چې له روغتون نه لرې وسي چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو ته په سمه توګه درملنه ورسول شي. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو او بمی چاودنو وروستو داسې نظارې د معمول خبره ده او په دې کې د الکترونیک میډیا رویه افسوسناکه ده. ډان ورځپاڼه لیکي دا حالات سم لور ته تللی شي که چېرې د رسنیو مالکان په دې سلا شي چې د عامو خلکو ځپلو پر سر به له یو بل سره سیالي نه کوي خو هر ځل دغه رسنۍ له خپلو ژمنو نه تیر شوي دي.
د محمد اجنسی د پنډیالۍ سیمې یوازنی سرکاري های سکول په زلزله کې زیانمن شوی دی. د دې سکول زده کوونکي وایي د شلو زرو نه د زیاتې آبادۍ لپاره همدغه یو سکول وو چې اته کاله وړاندې جوړ شوی وو خو ولې اوس د وروستۍ زلزله کې یې دیوالونه او کوټې شلیدلی دي. د همداراز دغه زده کوونکي وایي چې د سکولونو د ودانۍ له راپریوتو د ویرې دوی سکولونو ته نشتلی. تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورت کې.
د محمد اجنسی په پنډیالۍ سیمه کې د شلو زرو نه زیاتې آبادۍ لپاره یوازینی سرکاري های سکول په تیره زلزله کې ځای په ځای مات شوی. دیوالونه او کوټې شلیدلې دي چې ماشومان یې وایي هغوی دغه سکول په ودانۍ کې یریږي.
زما سفی الله نوم دی. زړه آبادي نه ده ورانه شوې چې دا اوس کومه دوی وکړه خرابه شوله. ولې خرابه شوله؟ د دې 2.6 کروڑ روپۍ بیلو کمرې بالکل خرابې شوې دي.
یو بل زده کوونکی نظیر وویل چې حکومتي غړي ګرځي او د اړنګ ودانۍ او د جوړونې لپاره سروي کوي خو د هغوی سکول ته تر دې دمه څوک چارواکي نه دی راغلی.
وکاله پس راته سکول جوړ شو او دا به واپس دې زلزلو کې وچاودو. نه کتابونه راځي نه استادان راځي. حکومت موږ بالکل تپوس نه کوي. په پلانګار کې یو ټکټ چا دی هر سر پی ایم جی ډیپټین دي تحصیلدار هم ځي
وزیر د لسم جماعت زده کوونکي دی وایي د هغوی دې سکول ته د پنډیالۍ د هرې سیمې او د دویزو پورې ماشومان سبق لراځي او هغه سکول هم زلزلے خراب کو
اخن بس مگ دا مطالبه چمک دے دا سکول چھاو دے دے زلزلے سرا ډیر خراب شوی دے نیو بور کھولی دی اسم نه دی کڑے تو چیا دے دا سکول دگونه دے سیٹ کیا دی راتا ہم دا سکول خو چھ سمیرا تساس کی
بل خو دا پروٹیکل انتظامیہ محمد جنسی پوینا چاوی دے سرکاری او غیر سرکاری ڈنگ ودانی سروے شروع کڑے دے چھ پک دی سکول پ شمول نور ہم سرکاری ودانی شامل دی او وای چھ دغه سکول دیوالو نہ او کوٹھو کی با د بیا ودانی کارخانہ خا کوی شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریو خبرونه تا او وګستی اردن کو د خوست شیخ زید پونتون استادان او زده کوونکو اندیخله لری ک چری د یاد پونتون ودانی په اساسي ډول ونه رغول شي نو ممکن په راتلونکو کې د زلزلو او نورو طبي پیښو پر وړاندې د مقاومت تابونه لري ورسته زلزلې د خوست پونتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړی دي تفصیل
ورستۍ زلزلې د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمېر درزونه او چاودونه پیدا کړي چې د دې پوهنتون محصلان او استادان یې په اندېښنه کې اچولي دي. دوی چې د مشال راډیو سره په دې اړه خبرې کولې وویل که چېرې د دې ودانیو اساسي رغونې او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمېر ودانۍ راپرېوځي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پوهنتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوي دي او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دي هغې ته هیڅ توجه نه ده شوي. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټوله درزونه لري پرې دي او دغه تېرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول صنفونه او ټولې ادارې به هغه هر لوېږي په دا زلزله کې خو خدای باچ کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوې ده په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي. چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي ځکه د نن د هر تعمیر او د هر د رنګ د طرفه او همدغسې د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري.
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري. محصل کولی شي ځکه چې هر وخت مطالعه چې کیږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. که محیط ښایسته وي کېدای شي د محیط ته دا په کتو سره ډېر د خپل ذهن کومه ستومني شي د هغه ورباندې ورکولی شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیارغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په کیفیت باندې نه دي جوړ شوي بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً مونږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی چې کوم انکشافي کارونه چې مونږ سوي دي مطابق د مونږ د لارلید نه دي سوي. نو اوس الحمدلله مونږ لارلید لرو مونږ په اصطلاح خپل حادثې جاري ساتلې او دا به انشاءالله حل شي.
ونی ورده د خوست پوهنتون د کمپلکس ودانۍ یوه لسیزه وړاندې د عربي متحده اماراتو په مالي لګښت جوړې شوې چې وروسته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان ورته د شیخ زاید پوهنتون نوم ورکړل شو. خو د ودانیو پرکار یې له اوله دانې وکه موجوده وه چې کیفیت یې ټیټ دی. یاد پوهنتون د ټول افغانستان څخه خواوشا 9000 محصلان لري چې په 1400 بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ډیو خبرونه تاسو وګورئ. اوردونکو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو د ورځنې کمپاین پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه دوره کې به تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته ویکسین ورکړي خو په یو شمېر ناامنه ولسوالیو کې به سباندې شپېته زره ماشومان د ویکسینو له خوړلو محروم پاتې شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد را کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپین د یک شنبه په ورځ پیل شو چې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یو ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره د دغه کمپین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپین د پرانستې پر مهال وویل
په ننګرهار ولایت کې شپږ لکه اووه زره زموږ ټارګټ ده، خو تاسو په نده کې نهه شپېته زره ماشومان چې دي واکسین نه پاتي. زه د همدغه مجلس له لارې خپلو ټولو وطنوالو میندو او د هغوی په پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې چې دغه دوه قطرې واکسین، ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا د وزارت او زموږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده، بلکې
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځني کمپین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول ښوونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي.
ټول مکاتب ته موږ هدایت کړی چې خپل ښوونځي خپل شاګردانو ته د پولیو پیغام ورسوي چې هغوی خپل کورنۍ ته ورسي، هغوی لاړل.
یو تن چې خپل ماشومان یې واکسین کولو ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو متکولا غروال دغه تمون خپل ماشومان را وستلی د پنځو کالو څخه عمر کم او ورته واکسین تطبیق شو. ټول هیوادوال ته زما دا پیغام ده چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال رئیس تر دې دمه د ننګرهار په اچین، بټي کوټ، هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیخي ثبت شوې دي. د زیاتې ویچې د یادو شوو ولسوالیو په ګڼ شمیر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه نیول کیږي چې له امله به یې نهه شپېته زره ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ډیو خبرونه ته غوږیسته اوریدونکو، د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې یې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. دوی ژمنه کړې چې د باړې بازار به بیا آبادوي او هلته به خلکو ته یو شمیر جدید اسانتیاوې ورکوي. د باړې خلکو که څه هم د دغه ګامونو ستاینه کړې، خو وایي باید حکومتي اعلانات عملي شي. پړه نور تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې دوی به د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته به یوه میونسپل کمیټي هم جوړوي چې په دې کې به خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
باړې کې به میونسپل کمیټي جوړیږي، باړې کې به ماډل پارکینګ سپیس جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مذبح خانه، ورسره پارکس، ورسره ریسکیو سروسز، دا ټول چیزونه به سره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې. او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر زر افتتاح شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشنو په هغه کې نور څومره موږ خواله راوستلی شو. دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوي سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي. د باړې یو مشر جاوید شابیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
تر الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت زو ډیر ښه بلم، بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چې ځکه چې ویل او کېله دومره اکټیویټیز روشي چې پاګه کې مذابه خانه بیا لوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه کې ایمرجنسی پر خپل غم وي، پروګرامات هم وي. نو ان شاء الله چې داسرا به خو مخه بدلون رسی. خو د موږ به دا اپیل وي د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی الوسه امکان کوشش وکړي پوه شي چې دغه شی چې کوم دی په صحیح طریقه باندې امپلیمنت کی او په لوکا کې جاری وساری وساتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا په خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې په جمرود کې په باړه کې ترقیاتی کارونه دي نو حکومت چې اعلان وکړي د هغې دپاره فنډ ضرورت وي او فنډ به مصر وي چې اعلانونه کوي
یاد دي وي چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د تیرو اوو کلونو راهیسې بند دی خو اوس په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او بې کوره شوي زیاتره خلک هم ورته ستانه شوي دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالۍ کارونه دې پکې مکمل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.